السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن دوشنبه د چنګاش څلور وشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندیښنه ښیي امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ نور تفصیلي راپورونه هم خپریږي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان حکومت وایي هیله من ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر منځ مخامخ خبرې پیل شي د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو تر منځ د کړکیچ کمول دي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي هیله من ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي چې د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي
یکی از اولویتهای اساسي حکومت افغانستان پروسه سوله مو است ما امیدوار هستیم که تا چند هفته آینده شاهد پیشرفت‌های در این زمینه باشیم و تا وارد یک مرحله دیگه از این پروسه شویم که گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود
د صدیقی په وینا هر پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نوي ارزښتونو او ګټو په خوندي ساتلو ولاړوي تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول د طالبانو د عسري قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسله والو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې ولې
لکه څنګه چې د ځینی خلک د ملکی کسانو د مرګوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دا خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم مختدا خبره نه تایید کړې چې ګوکې ملکی وګړو ته د مرګوب له وخت بي خو ویل کیږي د رایو کور چې څلور کسانو جوړ شوی دی د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې دوی یو مشهور وسوال و د کور کې د مستار په توګه هم د سنگر په توګه استفاده کړو لږه ځخه په باندې هم چې ځکه باندې د دې کړې وي
د ولی ویان وی لدی سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل اداوی انڅیړي د غزنی چارواکي وای هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤلینو ورسره دغه ستونزه شریک کړې وه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سمارا ډیو پر کوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د مسؤلینو لخوا نیول شوی چې یو تنکی ځوان دی او کوم طاقت یا پلټون چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې داخله ده
له دې مخکې د سمارا ډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته تلیفون او لیکلی بنګواخونه شوی خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رات کړ چې د طالبانو کوم قومندان دی رادیو ته د تړلو انګواخ کړی وی مجاهد ویلی ځینې وختونه یو شمیر کسان په شخصي لانجو کې د طالبانو لنوم څخه کار اخلي خو دوی هڅه کوي چې په دغه نوی مورد کې نور معلومات راټول کړي غزنی د افغانستان یو له ناآرامو ولایتونو ګڼل کیږي چې ډېری ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خبرونه له ازادي رادیو اوري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متحد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې یې له تهران سره سوداګرۍ ته پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو تر احتمالي اغیز لاندې راشي دوام ورکول کېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگتن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوست ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او اوباما ته انکړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. امبوسور امانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند کریمه امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د نوریا سنوري څخه په مننه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتاید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه، نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو په زړه پورې راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټنډرډ دوا مریض ته ورکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام چې د یونیسف په همکاري جوړیږي او د سپورت اونیز پروګرام خپریږي له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي دروان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې د دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بدون در نظر داشت
د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لچریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په ډیره سخت اندیښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصول سره غړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو چونکی د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 13 تر 2019 کال د مئی میاشتې تر 13 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% مسولیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 298 ولسی افغانان وژل شوی او 1901 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13-15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو لامل شپېته تن ملکیان وژل شوی او 1550 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 18 نور ملکی افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسولیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې د چپوروسیو کې په کابل او غزنی خار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو لامل لازګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسی وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نوري تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوند د ملکیانو په وژلو کې د تر ډیره دوی پړو بلل شي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د او حملو پر محل ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل وړخونه غوړي چې د جګړې پر محل د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسې ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر محل د ملکی تلفاتو په اړه اندیشنه څرګندوي. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالي لامل دا شي چې د جګړې شکیل غاړي د جګړې قوانین نه مراتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجیه ساپی مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل څه دي؟
متاسفانه په تاسو سره باید وایم په افغانستان کې دواړه خواوې ښکیل په جنگ کې په اتلسو کلو کې د جنگ کم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي، ځکه هغوی ډېر قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي مساکرت په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی طرفات بار راوړي. تاسو په دغه اواخرو کې شاید ملکی طرفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. اعلان ته په تمام قوانین د ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام بګړي یا سرې سپینګیری ماشومان دا باید خوندیتوب ولري.
په کراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسر بلې زیاتیږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ګال جوړوي او د دې نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وځ دې هغه صاحب معاصره کې بل اخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل دي کی او د توکشي دي کی د بمباردونه کوي، پیاده دي کی
ستاسي په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص دی او زمي افغان د افغان په صد د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي. په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي د حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه کوي روسان و رسکاته پوری بدلته استعمال کړه، امریکا نه د بمونو مورې دلته استعمال کړه. هر څه دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو د عواملو په اړه یې لمر سره خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري ځینې نتایج سوي راپورونه وایي د تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي چې دا برید یعنی په اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سوی چې د راپورونو په وینا تلفات تر ډېره ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازو او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته کړي دي. د اورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل سوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره سویده چې د یادی کورنۍ 15 ډیر شغړی پکښ کې وجل سوي دي. نو موړی وای وجل سوي ټول ملکیان دي او زیات کې شتي او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمه کسان ما لا غوښتي خو کوم چې د دې خپلوان او ټول دوستانو هغه تر اله زمونږ نه ماته ولا هم دا ته شي تایید کړی چې ټول ماشومان له سټي پکښ کې دي او دوه نفره نه نه پکښ تقریبا د 15 ډیر شنګه ده شاوخوا شي
څنګه دې چې ملکیان وجل سوي دي نه
بل وو ماشومان او څه دي دی ځان لپاره ناري نه پښې.
د اورزګان ولایت په خوانی والی او د یادی ولسوالۍ وسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې اته ډیر شتنه ملکیان وژل سوي چې زیات یې شزی او ماشومان دي. نو موري وای وژل سوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي. تیموري وای لمړی افغان او بهرنی ځواکونه په ګډه چاپه وهلې او ورسته بمبار کړي.
بل وخت ته برای د شپې په نامه چې نن مې بچ باندې ته چاپه ول سوي دي په نامه د چارپورځه او قریه دی په خلاج کې چې زموږ د کاکا زامن کور لته دی. نو په دغه ځای باندې بیا بمبار شوی دی تقریبا په حدود کې د 8 کسه کوچنیو ماشومان او ښځې او سپینږیري وو. دا ټول د بین تللی دي سرایونه نیمن خانه همسایه او کورونه دا ټول د بین تللی دي. و اته دې شدی او ماشومان اوس پنځه یی چار څوک دی لته بس دا تور د بین تلې دی د سرایونه ورسوي دی دا 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 کلاچ دی دا جی شابزو کربلایی زو د کاکا د زوی کلاو د خپلم پکښ کیو.
د اورزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي خو وايي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اورزګان د والی سکرټر اویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې. نوموړی وای په دې اړه معلومات نه لري چې په دغه برید کې څومره طالبان وژل سوي او څومره ملکیان دي. عبادی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې په دغه هوایي برید او چافه کې ملکیان او وسلوال طالبان دواړه وژل سوي.
فقط دومره درته شم ویل چې دغه پیښه رامنځته شوې ده خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه درته چې څومره ملکیان شهیدان سوي دي څو طرفه طالبان مړه سوي دي. پیښه طالبان باندې چافه وخه د طالبانو ماوین ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل سوي او څو نفر نور ملک
یعنې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وښتې ده ملکیانو هم دغه ته طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
لدی سره په دغه ولسوالۍ کې د خطي منتظری کومندان عزیز الله ازادي راډیو ته ویل چې کېر شپه بهرنی ځواکونه د دغه ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نو موړی وایي چې په دغه برید کې د یو کورنۍ ټول غړي وژل سوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم کومندانان هم وژل سوي دي خو وايي کرش ماره فلاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال تر سره سوي کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپړی مشران میلمانه و. د یادی ولسوالۍ ځایي وسیدونکو کی هم وای چې په دغه برید کې ټول وژل سوي ملکی کسان دي چې زیات یې شزی او ماشومان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان درمل جوړونکو درملو ته د هیواد 40% اړتیا پوره کولای شي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې 1.5 قلمه درمل تولیدوي، که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي. خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سویو درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بیلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا 40 فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلي چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عامه روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار ځونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیدات د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
دو فابریکې عملاً فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 200 فابریکې عملاً فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هېواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوو، چې کپسول، تابلیت، شربت، پماد، سیروم او قطرې پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هېوادونو لکه غانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي
ادویه
خود افغانستان است. دوای په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دي چې اکثره مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړ شوې، لکه کار پاتې دی چې د هوا لاره ولیک دیږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټانډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي.
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبي ته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستانۍ ته یا جرمنۍ ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هېواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. ل تورخم سره نږدې ل څوک لوي څه خلګونو افغان کوچنیان هر ورځ تر تورخم اوري او په باچا مینکه په شونځي کې زده کړې کوي. د دغه کوچنیانو لپاره په تورخم کې شونځي جوړ شوی دي چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانستل شي. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ل رئیس حسیب الله شنوار سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی څنګه کولای شي چې دا زده کوونکي خپل شونځي ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولي ته نږدې ساحو کې درې مجهز خونځو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خرګوټي خونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو خونځی دی، چې همدارنګه د لالپورې په ولسوالۍ کې موږ خونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو، تر څو دوی خپلې زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع او هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغې خونځو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپل اندېښنې شریک کړې، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي، تر څو د هغوی په همکاري موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپلو ښوونځیو ته راوړو په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم و متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولی شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروګرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمه کې راځي افغانستان ته، په دې ژبو سره وارد نه یو نشي کولای چې زده کړې وکړي. دوی لپاره موږ لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو، تر څو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژي چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو، د هغوی سره بلد شي او وکړي شي چې خپل زده کړې پر مخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده، او په ننګرهار کې به سبان د 200 خونځي تاسې دلته نوي تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامې نه په څو خونځو باندې کار روان دی او څه په پلان کې لري مخ؟
یو خو تاسو ته باید څرګند کړو چې د اقرا برنامې کوم خونځي جوړیږي. 210 بابا خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چارې د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځو دلته اوس کار روان دی چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوې دي، کارونه په جریان کې دي. زموږ ژمنه دا ده چې په نږدې راتلونکو کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه دغه 500 خونځو تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 214 باب خونځي چې دي د دې تعمیر نه وشول.
آزادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو بهرنی موضوع. امریکا د ایران د ولسمشر وروستۍ وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لیرې کړي، دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست بردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل، ما آماده.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ اداري ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنئی له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستۍ وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علي خامنئی سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنئی هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحانی د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریسه خپور شوی ویلي، موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. برېټانیا، فرانسه، جرمنی، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زده بادغیس با وسیدن که هم و سراغل اندل تا پا مادیره که اما و سخور اگریشن که پروت اما شینل رو در بدار رو تلکتا که و یه آواخ پر کشتو هم مستراتا و نواله چه بار که و نهیست تلاش نکریال رو نپر بل تلاش در بدار رو و سدای و خواست آره. ما داغه پیغام ده چې رئیس جمهور ته ورسېږې چې زموږ سره دې مرسته وشي. والا زبین وتلې د خدای په امان مختم شو.
زنګر محمد زنګي د کندهار شاه د تنو سوالي نه خبرې کوم. ډېر ډېر هیله کوم چې دا کړه د شکاپر دروازې سړک ډېر خراب دي. دا ملکی وګړي ډېر پسند کې جام مریضان نه څللای دا دغه نه څللای دا سړک باندې دي چې یو وخت وي خو دا ولي ما څه څه توجه دا غره چې دا سړک ته راغله دغه وکی نو نو وخت نه نيسته پسند. قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوې ولسوالۍ د کاښوډونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلې دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاښوډونو سرک محترم والي صاحب افتتاح او کار به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سرک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې ترڅو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.